السلام علیکم. وخت په افغانستان کې دوه بجې سپې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه صادق رښتینی د خپل تخنیکي همکار امان الله امیرزی سره ستاسو هرکلی کوو. په دې ساعت خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز کابل ته ورغلي و، وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسؤلیتونو سره ستنیږي. د کابل د برېښنا ستونزه مهم څېړلې او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې تمه ده د ایران ولسمشر بنن له خپل فرانسوي سیال سره له کتنې وروسته به پر څو تجارتي معاملو موافقه وکړي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې شایي تر 30,000 پورې پناه غوښتونکي له هیواده وباسي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او کور کلی به هم واوري، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د افغان جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې لپاره د بین الافغاني خبرو ته کښېني. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله له اروپایي ټولنې غوښتي چې په زوره د افغانان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې نه باسي، او ولسمشر محمد اشرف غني د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ په له منځه وړلو ټینګار کړی. پوره خبرونه. د افغانستان دینی عالمانو د افغان جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې لپاره د بین الافغاني خبرو ته کښېني. د افغانستان د دینی عالمانو د تنسیق ټولنې غړیو په کابل کې په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې تر روانو نړیوالو هڅو په بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ وي ډېرې اغېزمنې تمامې شي. د دې ټولنې رئیس عنایت الله بلیغ داسې وویل:
ما صلح بین الافغانی میخواهیم،
موږ بین الافغانی صلح غواړو. هر صلح چې اسلام یې وایي همغه صلح غواړو. حتی رواني هڅې هم چې د افغان سولې په خیر وي موږ یې مفید ګڼو. ښاغلی بلیغ همدارا زیاته کړه چې که د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال هم په خپل کار کې صادق واوسي، کېدای شي د سولې لپاره لار هواره کړي. د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب بیا په یاد غونډه کې دینی عالمان وهڅول چې په خپلو کړنو او هڅونو سره د مخالفین سولې او پخلاینې ته راوبولي. د افغان حکومت اجرایي رئیس له اروپایي ټولنې غوښتي چې په زوره د افغانان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې نه باسي. د حکومت اجرایي رئیس نن د حکومت اجرایي ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې اجرایي رئیس عبدالله د اروپایي ټولنې د کډوالو د څانګې له مشر لاورنټ میشل سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان په زوره د بیا رسنیدونکو کډوالو له نظر سره موافق نه دی. د بیان له مخې ښاغلي عبدالله د اروپایي ټولنې د کډوالو د څانګې له مشر ښاغلي میشل سره په لیدنه کې همدارس د کډوالو په مسأله کې د یو ګډ تفاهم لیک په لاسلیک هم خبرې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ په لمن ځوړلو ټینګار کړی. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د نهو بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې او امر یې وکړ چې په دې برخه کې باید یو بشپړه ارزونه وشي او هڅې سره همغږي شي. د بیان له مخې په دغه ویډیو کانفرنس کې جمهوری سمدارز له نړیوالو مرستندویو ټولنو هم د شفافې ارزونې غوښتنه وکړه او د هغوی همکاري اړینه وبلله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي نن په بغلان کې د برېښنا د ویجاړې شوې پای د ترمیم کار پیل او ډېر ژر به په کابل کې د برېښنا ستونزه هواره کړي. د دې ادارې ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډي غوري په شهابالدین سیمه کې به امنیتي ځواکونه د ویجاړې شوې پای سیمه له هر ډول احتمالي خطراتو پاک کړي او د برېښنا شرکت کارکوونکي به وروسته خپل کار پیل کړي. په کابل کې له تیرو دوو ورځو د برېښنا ستونزه د دې له امله پیدا شوې چې د بغلان په ډنډي غوري کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ویجاړه شوې چې چاروکه پلا په وسلوالو طالبانو چولی. وسلوالو طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي دوی دا پایا نه دی ویجاړه کړې، بلکې پړای په افغان پوځیانو اچولی ده. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه ده. سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ښایي تر 30,000 پورې پناه غوښتونکي له دې هیواده وباسي. د هغه کډوال دي چې تیر کال د پناه اخیستو لپاره سویډن ته تللي خو غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. رسنیو د اندریش انګوار ایګمن له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي حکومت د 60,000 کسانو د ایستلو په اړه څېړنه کوي، خو کیدای شي دا شمېره 30,000 ته لوړه شي. د نوموړي په وینا د نږدې 60,000 پناه غوښتونکو پر دوسیو غور شوی چې په سلو کې له 500 زیات رد شوی. اګمن وایي حکومت پولیسو او د کډوالو د ادارو چارواکو ته دنده سپارلې چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د استولو چارې تنظیم کړي. تیر کال له 1,60,000 زیات کډوال سویډن ته تللي وو چې د دې هیواد د نفوسو په پرتله دا یوه لویه شمېره ده. د دې پناه غوښتونکو ډیری افغانان دي. اروپا ته د پناه غوښتونکو د تلو بهیر له سړې هوا سره سره روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د روان کال له پیله یوازې یونان ته له 46,000 زیات پناه غوښتونکي رسېدلي او له 1,00,000 زیات په خطرناکو لارو مړه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره په پاریس کې خبرې کوي. تمه ده چې له دې کتنې وروسته به پر څو تجارتي معاملو هم موافقه وشي. ایراني چارواکو ویلي چې تهران د ایربس الوتکو د پیرودلو لپاره یوې معاملې ته چمتو دی. ویل کیږي چې د موټرو د جوړولو پیژو او رنو شرکتونو هم ځینو معاملو ته لیوالتیا ښودلې. روحانی چې د خصوصي شرکتونو او د کابینې د غړو په ګډون د یو سولوشل کسیس پلاوی په مشرۍ پرون پاریس ته ورسید، لدې مخکې په ایتالیا کې هم د څو تجارتي موافقې لاسلیک کړې. د لویدیز هیوادونو ته د روحانی د سفر هدف د ایراني چارواکو په وینا د هغه نوي پړاو پیل دی چې ایران غواړي له اټومي موافقې وروسته یې له لویدیز سره په اړیکو کې پیل کړي. روحانی پرون ماښام پاریس ته له رسېدو سره سم د ایران د دې هیلې په اړه خبرې وکړې.
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه
مغل اروپایی ټولنه او له هغې ډلې له فرانسې سره ښه اړیکې غواړو. د دې سفر یو هدف د دواړو هیوادونو او ملتونو په ګټه د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي، او په دې سفر کې به د دې اړیکو د پراخولو لپاره یو ګام پر مخ وړاندې واخیستل شي. په پام کې ده چې روحانی نن د فرانسوي شرکتونو له مشرانو سره چې په ایران کې پانګونو ته لیوال دي هم وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له ترکمنستان سره د ښو اړیکو د جوړولو غوښتونکی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف ترکمنستان ته د سفر پر مهال له ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف سره په کتنه کې وویل روسیا چمتو ده چې د تروریزم، د مخدرو موادو، د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد په مبارزه کې له ترکمنستان سره له نږدې همکاري وکړي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په اشقابات کې په دې کتنه کې ولسمشر بیردی محمدوف وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي دهلیز جوړېدل خراتلونکي لري. بیردی محمدوف همدارس خپل روسیال ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړه چې ترکمنستان تا سفر وکړي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وای د غاز د پراخو زیرمو لرونکو ترکمنستان د نړۍ هغه هیواد دی چې لا هم استبدادي نظام او د بشري حقوقو په برخه کې ناوړه سوابق لري. بردی محمدوف چې په 2012 کال یو ځل بیا د ولسمشر په توګه غوره شو، نږدې خپلوان او ملګري په ترکمنستان کې له بهده ځواک او واک څخه برخمن دي. اورستای خبر ټاکل شوی چې د روسیې د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو مشران پروانهونه کې پریکړه وکړي چې له سعودي عربستان او د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان اوپک سره د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبري وکړي چې بای لوړی شي. دا خبره د روسیې د پایپ لاینونو د انحصاري شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه. د د پواینا د روسیې او اوپک ترمنځ د احتمالي همکاري ښکاره څرګندونه کوي. روسیا د تیلو له تولیدونکو هیوادونو څخه د چې په اوپک کې غړیتوب نه لري. د لوک آیل په نوم د روسیې د تیلو د دوهم ستر شرکت مرستیال مشر راونی اونۍ په پایل کې ویلي و چې مسکو باید له اوپک سره خبرې پیل کړي. توکاریوف وویل د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو مشرانو او چارواکو د سې شنبې په ورځ په مسکو کې سره وکتل او دې نتیجې ته ورسېدل چې د تیلو د بیې د ثبات لپاره له اوپک سره خبرو ته اړتیا شته.
ازادي راډیو اورید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د بلابل ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسولیتونو سره ستنیږي.
موږ دې ځان یو قاطعیت ځان سره وړو او هغه دلته چې کوم موږ د وخت ملي د حکومت د مشران نو اوریدل دوی قاطعیت او پشتکار بودن او غا احساس یې دوی موږ وکړه. عام تام صلاحیتونه والیانو ته ورکړل تر څو پر وکړي چې په خپل ولایتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي امنیتي مسولین ورسره ژمنه کړې چې د نن ورځې په جریان کې به په بغلان کې د برېښنا د تخریب شوی پایې سیمه دوی ته تسلیم کړي.
نن سهار موږ د امنیتي قواو سره وغږېدو. موږ سره وعده وکړه چې موږ به تاسو د پایونه به مخکې یو خط تعین شي او تاسو ته به اجازه ورکړو تر څو تاسو لاړ شئ خپل پای جوړ کړئ.
افغان حکومت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق کم سوی خو د انساني قاچاق بانډونه له نوو طریقو څخه په استفادې لا هم د یو شمیر کورنۍ غړي ښکار کوي. په دې اړه په یوه تحقیقاتي راپور کې د یوه قاچاق سوي ماشوم سره بشپړه مرکه لرو.
دوی خرڅ کړم والله که روپۍ چې زه کوښ دی چې زه مړ شم خو دوی ته څه ګټه ورسېده زندان دلته زر.
نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او کورکلی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسؤلیتونو سره ستنېږي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې په مرکز کابل کې له یوې اونۍ راهیسې د جمهور رئیس او بیلابیلو نورو حکومتي چارواکو سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول شریکې کړي. د پکتیا، پنجشیر، پکتیکا، غور، زابل، جوزجان او بلخ چارواکي وایي چې په دې لیدنو کې په همغږۍ ټینګار شوی چې دوی راتلونکي شکل ته هیله مند کړي دي. یوسف خان زدران د والیانو دې غونډې ته ورغلی او په اړه راپور لري.
مرکز کابل ته په ولایتونو کې د حکومت د لوړ پوړو استازو دربلنې په دوام دا ځل د پکتیا، پکتیکا، غور، جوزجان، زابل، بلخ او پنجشیر والیان او استازي رابلل شوي وو. د یادو ولایتونو مسؤلین چې د یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، وزیرانو او نورو دولتي چارواکو سره لیده کاته کړي وایي چې خپلو ولایتونو ته د نویو صلاحیتونو سره ستنېږي. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا وایي چې دلته ورسره نوې ژمنې شوي او هیلې ډېرې شوي چې په ولایتونو کې د مثبتو بدلونونو لړۍ لا تېزه شي.
یو قاطیت ځان سره وړو او هغه دلته چې کوم موږ د وحدت ملي د حکومت د مشرانو نه واورېدل دوی قاطیت او پشتکار بودن او هغه احساس چې دوی موږ وکته عامو ته هم صلاحیتونه یې والیانو ته ورکړل تر څو پورې وکه وشي چې په خپلو ولایاتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
په سیمه ییزو ادارو کې د حکومت د استازي په خپلو سیمو کې ځینې ستونزې جدي ګڼي وایي چې کومې ژمنې چې ورکړل شوي کولی شي ستونزې کمې کړي او سیمه ییزې ادارې پیاوړې کړي. دوی وایي چې امنیت، بیا رغونه، د زیربنایي پروژو نشتون او په ولایتونو کې د ځینو دولتي خالي پوستونو ستونزې یې مخامخ له ولسمشر او وزیرانو سره شریکې کړي دي. د غور والي غلام ناصر خازي وایي دې ناستو ورته د قوي ملاتړ روحیه ورکړي.
د مرکز ولایتونو ترمنځ د حکومتدارۍ ډول د اړیکو او ژمنو یوې نوې مرحلې ته داخلېدونکی دی. انشاءالله موږ ډاډمن یو چې راتلونکی کال به د پام وړ بدلونونه ولرو. د جمهور رئیس په دې موضوع ټینګار چې غواړي په نږدې کلونو کې افغانستان د مصرفي هیواد څخه په تولیدي هغه بدل کړو موږ ډېر هیله مند کړي یو.
د زابل والي محمد انور اساکزی چې له ولایت څخه ډېر وخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کېږي وایي چې د امنیت او لویو لارو رغېدو ژمنې ورسره شوي دي. هغه وایي چې په دې کار سره به له حکومت د خلکو ملاتړ لا پراخ شي.
موږ د مرکزي حکومت څخه دا غوښتنه وه چې هغوی وعدې هم راسره کړي چې انشاءالله په ډېر لږ وخت کې د زابل په شهرات یې رسوې ده هغه به ژر راته ورغول شي چې هغه مسافرین څو ولایتونه د مرکز سره رفت و آمد لري چې دا مشکلات مو راته حل کړي.
جمهور رئیس غني واک ته له رسېدو رئیس له نږدې څخه د خلکو د ستونزو په هدف د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کړي دي او د ښې حکومتدارۍ د جوړېدو په خاطر یې والیانو ته د ویډیو کانفرنس او مخامخ لیدنو له لارې هم د ستونزې د هوارۍ ژمنې ورکړي دي. په داسې حال کې چې عام خلک ډېر وخت په خپلو سیمو کې د مثبت بدلونونو په ځای شکایتونه ډېر لري د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي والیانو ته ورکړل شوي نوې ژمنې هیلې ډېرې کړي دي. د یادې ادارې ویاند منیرا یوسفزاده وایي چې دا لیدنې په ولایتونو کې د حکومت د پیاوړتیا او همغږۍ د رامنځته کولو سبب ګرځي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان برښنا شرکت وایي امنیتي مسولینو ورسره ژمنه کړې چې د نن ورځې په جریان کې به په بغلان کې د برښنا د تخریب شوي پایې سیمه دوی ته ورتسلیم کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دا سیمه ورتسلیم سوه نو د اتو ساعتونو په جریان کې به کابل ته د ازبکستان د وارداتي برښنا مزي بیرته وتړل سي. د دفاع وزارت هم د برښنا شرکت کارکونکو ته په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکوي او له هغوی غواړي چې خپل کار پیل کړي. قسیم سلیمان په دې اړه راپور لري.
شاوخوا دولس کېږي چې د کابل شاریان په بغلان کې د جګړو په نتیجه کې د برښنا د پای د تخریبېدو له امله د برښنا له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي امنیتي چارواکو سره ژمنه کړې چې د تخریب شوي پای په سیمه کې به امنیتي کمربند ورته جوړ کړي. د دغه شرکت وایاند وحید الله توحیدی د پنځم به پورس ازادي رډو تویل هر کله چې د سیمه ورته تسلیم سي نو پاتو ساتونکو کې به د برښنا مزه برته وتړل سي.
نن سهار موږ د امنیتي قوا سره وغږیدو مونږ سره وعده وکړه چې مونږ به تاسو د پایونه به مخکې یو خط تعین شي او په زمن کې ماینروبي به لا یوې بجې پورې به مونږ ماینروبي وکړو او سهار به چیکه کړو او تاسو ته به اجازه ورکړو تر څو تاسو لاړ شئ خپل پای جوړ کړئ.
شغلی توحید ویل چې د برښنا دغه پایه چې د ازبکستان 250 میګاوات وارداتي برښنای کابل ته لیږله، د بغلان کندوز سړک ته نږدې د دند شهاب الدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا نړول سوې ده. نوموړی همدارنګ ویل په سیمه کې د نامنې له امله د دوی کارکونکي ونتوانېدل څو دغه پایه له سره جوړ کړي. وحید الله توحیدی زیاته کړه په همدې ترڅ کې د پرچاوي په شکل په کابل کې د تاجکستان وارداتي برښنا، د نغلو د بند برښنا او د موقتی جنراتورونو برښنا تنظیم کړي ده. په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنی شازادی رادیو ته ویل چې د تخریب شوی پای په سیمه کې اوس افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او د برښنا شرکت کارکونکي کولای سي خپل کار پیل کړي.
د مونږ کته نن وظیفه اخیستی سي د هغه ځای سي د برق پای د منځ ورسوې ده، حالت حضور او د بند او د نورو مسولینو مو دعوت ورکړی سي راشي او هلته خپل پای ډیر ته ودروي او امیدوار یو سي د یو ورځې په منځ کې د برق مزه کابل ته بیا وترل سي.
خلکو د افغانستان برښنا شرکت مسولین د جګړې لښکلو خو غواړي څو د عمل منفعت تاسو له خرابولو ډډه وکړي. دوی وایي د برښنا د پای نړول یوازې او یوازې عام خلک سن منوي او ګټه د جګړې هیڅ لوري ته نه رسیږي. د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد په وی خبر پانه کې ویلي چې د برښنا د پای طالبانو نه د تخریب کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد جاوید یعقوبی د لوګر څخه لیکلي، اوس افغانستان په ټول جهان کې په فساد کې دوهم مقام خپل کړی. که حکومت اصلاح نسی یو کال ورسته به په فساد کې لومړی مقام وګټي. دلسوز د نامعلوم ځای لیکلی چې زه د لوبي په بایلولو خوښنه يم. د نه دی لیکلی چې کومه لوبه، خو زه فکر کوم چې د کرکټ د لوبي څخه به مقصد وي. افغان حکومت وايي که څه هم د تیر کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق کم سوی، خو د انساني قاچاق باندونه لنو وتورې کوڅخه په استفادې لا هم د یو شمیر کورنۍ غړي ښکار کوي. رحمت الله افغان په دې اړه یو څېړنیز راپور چمتو کړی.
د انسان قاچاق چې په اوسنی اثر کې د غلامۍ نوې بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یو خاص سرچینه بلل کیږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یو معتبر افغان امنیتی سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې انساني قاچاقبران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم او غاږی خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د انسان قاچاقبران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یو لس کلن یحیی په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی و. که څه هم یحیی وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیی وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیی چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبانو غوښتل چې ما امتیاري کې نظام باندې قیصر ما مور پلار زخرس کړم ولا کروپی ول امتیاري وکړ. دغه سولار سو دغه روغبار وسرو دغه ځان امتیار ملاقات خر سړی د دغه ځای مشر تیا نه پر لري غول وی کمالیا نه کو زی جنات ما ځانو کوم سره کلل جنات چې به برتر راوتلې دلته مستنه کل کړي چې جنات ولر برتر عالم دلته.
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غړیو د قطع، د جنسي استفادې او سختو او لتوانو وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. ل یحیی نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقونکو سره وو تا ته یې څه نور در زده کول او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې
پنځه نفر زما رقم دا رقم ورسره وو چې دغسې ځان یې تیاري کړي روپۍ د پلورو ته یې ورکړې په زور یې هم راویستلي وو په رضان راویستلي څلور سبا کې را کوی دا وخت قرآن شریف یې کوی وخت کوی کم کم را کوی لمونځ یې را شوی واسکټ یې ماته را کوی مانا اغوستی ویل زه جنت ته موږ ول ما ولیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته یې لاړ شئ ولیا ته یې خو بیا کوچنیان یاست موږ دا جهاد کوو
یحیی وای هغه وخت چې له طالبانو سره وو څو ځلې د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي افغان امنیتي چارواکي وای ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هېواده بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاقیږي د بېوزله ولایتونو سمنګان کونړ بادغیس فراه بدخشان بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي د دغه وزارت وین علي افتخاري وای دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاقیږي
د چند سال گذشته در مجموع
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي دا هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې خو سږ کال 101 قضیې لرو په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هیواد ته راګرځول سوي دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي
شمالي کشور بودن
ښاغلی افتخاري وای هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي چې ځینې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیه سعودي عربستان ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوې دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کوم نورو غوښونو سره مخوي
نو مشکلات بسیار زیاتې داشته قاچاق شده بدون از خانوادهش خبر
ده دوی زیات ستونزې لري ځینې داسې کسان هم قاچاق شوی و چې کورونه یو احوال نه ور باندې درلود قاچاق بران ورته ویلی و چې ماشومان مشترک کړي د میاشتې به زیاتې پیسې درکو خو کله چې وړي د یو غدا په ډول ورنه استفاده کړي لبه د مرخه دوی غواشل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي پیسې کورونه ته نه دي لشل سوي له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه خیسل سوي
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلې د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچاق کړ خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم زما په سر جګړې او جنجالونه وو په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کال تیر شوي زه یې وهلم ټکولم په ما یې کارونه هم کول
دغه تنکی افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته ولیږه له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانید چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی له هغې وروسته زما پلار خبر شو هغه دولت خبر کړ یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ بیا را خلاص شو او له نه میاشتو وروسته یې افغانستان ته راولېږلم زیات تکلیفونه مې ولیدل حتی قاچاقبر چې له ما څخه $3,500 اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپل څلورمه غونډه کې پریکړه کړې و چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان اته غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړي توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تدبیق کړي په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریخي د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یکی از مشکلات بسیار جدی
یوه لتر ټولو لوی او جدی سنځه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوی. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه وګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاقونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د اماډي کو مسول نصر احمد حیدرزای وایي
زموږ امر ارقام دا شي چې په دې ډیر نږدې لاند وخت کې تقریبا 400 تنکی افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه به سرپرسته تنکی ځوانان دي چې ډیر خطرونه په سترګو لیدلې دي او احساس کړي دي. په تیر د انسان د قاچاق او پلورنې په بخش کې دوی اکثرا تنظیمن شرایط په دوی باندې تحمیل شوي وي، په هغه کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه د لارې په مسیر کې ترسره شوي وي. او مت کولای شي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډیر قوي ګامونه پورته کولای شي. نو د حکومت رول او نقش ډیر حیاتي نقش دی.
ویل کېږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بیلابیلو لارو یو شمېر خلک د کارموندنې په هدف په دروغجنو وعدو غولوي او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاقوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کی. د انسان قاچاق په زور د افغانستان تر اوسه داسې قضیه مونږ نه څه د اطفال اوسي، څه د ښځو اوسي، څه د نورو خلکو اوسي. ګرچې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لیږي. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، موږ ډېر جدي تدابیر لرو او ډېر مخنیوي سوې ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریبور کړی وو د ژوند سختۍ درته بیان کړي، خو یحیی وایي هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرج کړم والله که روپۍ چې زه قوش دی چې زه مړ شم، نو دوی ته څه ګټه ورسېده؟ زه همده همدلته څرخ ژوند کې زما له دغه شی ده چې زما څخه ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ شم ترکیې ته یو څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی شم، ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي. او دغه رکن خلک به ورک شي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دې زورونه راولي. دوی کوچنیان خرڅي.
خو د افغانستان د بشري حقونو په خپلوا کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسول نجیب الله ببرکزای له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاسته د خپلو ماشومانو له لویدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترمه میندې او پلرونه باید د ماشومانو حقونه وپیژني. که دوی په غوره ګټه باندې پوه نه شي، زما ماشوم 100 افغانۍ یا 100 ډالره په ورځ کې راوړي، ولې دا فاصله ډېره زیاته ده. په دې فاصله کې د قاچاق، د اختطاف، د جنسي تېری ډېر خطرونه نور. غوره ګټه په دا ده چې زه 15 روپۍ وګټم، د کور نږدې وګټم، حتی په ماشوم و نه ګټم. که میندې د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي، دوی هېڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي.
د بشري حقونو په خپلوا کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هیواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
د سویډن حکومت وایي چې شاوخوا 80,000 پناه غوښتونکي بل خپلې خاورې وباسي. د دغو کسانو په منځ کې په زرګونو افغانان هم شامل دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د هغو شمېر به دقیقا څومره وي. په سویډن کې د افغانانو ټولنه د سویډن د حکومت دا پریکړه غیر عملي بولي. نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
د سویډن حکومت له خپل هیواده د 80,000 پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي دي پر ایستلو غور کوي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان له قوله د سویډني ورځپاڼې د ګینس انډستري لیکلي، فکر کوم د دغو کسانو شمېر 80,000 دی، خو کېدای شي شمېرې 80,000 تنو ته ورسی شي. د یګمان له خولې همداراز لیکل شوي، موږ لویه ستونزه په مخ کې لرو. پولیسو او د مهاجرت د ادارې چارواکو ته امر شوی چې د دغو کسانو ایستلو ته تیاری ونیسي. په سویډن کې افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سهروی چې تر اوسه څرګنده نه ده چې د سویډن حکومت دا شمیر پناه غوښتونکي خپلو هیوادونو او که د اروپایي اتحادیې کوم بل هیواد ته لیږي.
معلومی گنه چی دوی به کم خواته به چیر تا اخراج که آیا دوی غواری داخل دی تادی اروپا که چی پاس از دی دبلین قرارداد دی دبلین و چی بیرتی ولیگی دی آقا کتان چی دی گوتو نخونه وطی دی یادا چی آقا ممالکو تا دی پورت کی
د شغل سحر په باور خپل هیوادونو ته د افغانانو عراقیانو او سومالیاوالو په بیرتستنولو کې ستونزه دا ده چې سویډن له دغو هیوادونو سره د اتباعو د بیرتستنولو قرارداد نه لري. په 2015 میلادي کال شاوخوا 1,60,000 تنو له سویډن څخه د پناه غوښتنه کړې ده چې د هغو په منځ کې 45% رد شوي دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په رد شویو پناه غوښتونکو کې د افغانانو شمیر څومره دی. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې هغو پناه غوښتونکو ته چې په خپله خپل هیواد ته لاړ شي د تک امکانات برابروي، خو که څوک په خپله خوښه بیرته تک ته حاضر نه شول دوی به یې په زوره وباسي. سویډني رسنۍ وایي چې په داسې یو حالت کې ویره شته چې ډېر پناه غوښتونکي ځانونه پټ کړي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې رئیس وایي چې له 2 کلونو راهیسې تر 22,000 زیات پناه غوښتونکي په سویډن کې پټ دي. د سویډن حکومت د افغانستان او مراکش له حکومتونو سره د دغو هیوادونو د اتباعو د بیرته ورسنولو په اړه له مخکې څخه خبرې پیل کړي دي. تېر کال سویډن ته په ورغلو کډوالو کې اکثره د سوریه او افغانستان وګړي دي، ورپسې سویډن ته زیات ورغلي کډوال د عراق اتباع دي.
وخت په افغانستان کې 2:08 د کیسه اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د لاجوردو لارې د پرانیستو پر سر پرن هوکړې ته رسیدلي او تمه ده چې په 2 میاشتو کې د لار پرانیستل شي. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي رادیو ته وویل چې د دې لارې څخه د اړوندو 5 هیوادونو لوړ پوړو چارواکي به په دې پرانیستو غونډه کې د مارچ په میاشت کې برخه واخلي.
افغانستان د دې لارې نه یورپ ته وصلېږي. ورانه جلسه پرون کابل کې دایر شو چې د دې خط تصمیمونه شو. د دې لپاره چې دا څلور دلار په استاکه ښه افغاني شاندار مېلمستون د غوي سره مېلمپالنه وکړه.
شغلي خوخندي زیاته کړه چې په افغانستان کې دغه لاجور دلار مراسم به په فاریاب ولایت کې ترسره شي چې د افغانستان ورلد پوري چارواکي به هم ګډون پکښې وکړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې د حکومت نه پاملرنی پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خون مرستال سیروس حلاف ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په ګمرکونو کې فساد د سوداګرو او پانګوالو اختطاف اقتصادي ناوړه نامسته کړی دی. د شغل حلاف په خبره د دې ترڅنګ د دې ولایت صنعتي پارک ته هم خاصه پاملرنه نه ده شوې چې دغه ټول ستونزې د دې سبب شوې دي چې د هرات اقتصاد ته زیان ورسوي. او په شمال ختیځون کې یو څل شپور د شنی خونی د دغه ولایت کارمندګورو شوزته جوړ شوې دي. په دغه ځون کې د کرنی او باغداري څنګ مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه شنو خونو څخه دغه شې کولای شي چې د ژمي په سړه موسم کې هم ګټه پورته کړي.
مجموع هغه ځینې ارزش چې د 3 ملیون افغانۍ په دې لګېدلې دي او مختلف نوع تخمینجات دي څنګ کې د زنانه او سوزو شوې دي چې کولای شي پدې یخ موسم کې لدینا خاصل واخلي او یا نرسری تربی کې پکې.
د شغلی ملخیل په خبره د شنیخونی په تخار، کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې کاروندګرو شوز ته جوړ شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهانه یا سر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او اویا پله، یو ایرو 4 افغاني او 50 پله، یو پوند 1 افغاني او اویا پله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1400 افغاني.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلې چې د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دغه سازمان یو غړي نن په کابل کې د کلنی راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې افغان حکومت د بشری حقوقو د جدي وضعیت په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د دغه سازمان په کلنی راپور کې چې په 1495 مخونو کې خبر شوی په نوي هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت ارزول شوی دی. دا چې دغه راپور د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت او د افغان حکومت د کړنو په اړه څه ویلي تفصیل د پریبا ظاهر په راپور کې.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان وای په تیر میلادي کال کې د بشری حقوقو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د اصلاحات او اقدامات بریالي نول. د دغه سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په دې هیواد کې د پوځي ملشو څخه د ناسمې کارونې سره د مبارزې، د اداري فساد په کموالي، د ښځو د حقوقو او د عدلي او قضایي اصلاحاتو په برخه کې یو څه لاسته راوړنې شته. د دې سازمان یو لوړ پوړی چیړونکی پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د میرمن ګاسمن په خبره دې ته اړتیا ده چې نړیوال مرسته کوونکي له افغان حکومت سره همکاري وکړي او ډاډ ورکړي چې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به له منځه نه ځي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نشته ډیر سوې او حکومت د سیمه ایزو پولیسو او ملیشو د فعالیتونو په ډیرولو سره چې د جنسي تیریو باج اخیستلو او غیر قانوني وژنو سابقه درلوده د خلکو د اساسي حقوقو بهیر له خطر سره مخامخ کړ. دغه سازمان همدارس په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د هغه تقنینی فرمان یادونه کړې چې لمخې د احتیاطي امنیتي تدابیر پر اساس د افرادو نامحدود توقيف قانوني باندې غوړه کړه او دا فرمان د بشري حقوقو د څار سازمان لخوا د توقيف سوی د حقوقو نقص او بلل سو. دا سازمان همدارس په تیر کال کې د طالبانو د بریدونو او د ځینو ولسوالۍ د کنټرول په برخه کې په ځنګړي ډول د کندوز شار د سقوط یادونه کړې او وايي په هغه دوه اونیو کې چې دغه شار د طالبانو په لاس کې وو شاوخوا 300 ملکي وګړي ووژل شول چې ډیری یې د جګړو د دوړو لورو د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. دغه راز د دوی په خبره طالبانو د حقوقو ښځینه فعالانې ګواښلې او ځینې هم له دولت سره د همکارۍ په تور وژلې دي. راپور زیاتوي کته هم افغان حکومت د شوزو د حقونو د خوندیتوب ملاتړ او پراختیا ژمنه کړې ده، خو د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د شکېدو او په اخلاقي جرایمو د اخته کسانو د عدلي تعقیب په برخه کې نه دي توانیدلې لازم اقدامات وکړي. دغه سازمان د وشت کلنی فرخوندې قضیه یاد کړې چې د تیر کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د یو شمېر کسانو لخوا په عام اثر کې په وهلو وهلو ووژل شو. د بشری حقوقو د څار دغه ډله وایي د فرخوندې د قتل د عاملینو نیمګړې محاکمه او د هغو پولیسو لپاره چې د پیښو په سیمه کې حاضر ول د حبس تر ټولو کمه سزا ورکول د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د شوزو حقوقو د خوندیتوب او په عدلي او قضایي نظام کې د ستونزو د مخنیوي په برخه کې پاتره غلی دی. پاتریشا ګاسمن په دې برخه کې پر نړیوالو مرسته کوونکو هم انتقاد کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په اړه پر افغان حکومت لازم فشار نه دی راوړی. د افغانستان حکومت تر اوسه د بشری حقوقو د څار سازمان دغه راپور په اړه خبرګون نه دی شوډلی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسیس مجاهد د ازادي رادیو اوري. امریکا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه جنرال جان مک نیکولسن نومولي. دغه جنرال په افغانستان کې د کار اوږده تجربه لري. د افغانستان او پاکستان د ګډي پوځي همکاري مسول هم پاته شوی. سباندې ونې ورسته له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه په اسلام آباد کې د کابل، پیکینګ، واشنگټن او اسلام آباد د سازو ترمنځ درې مغونډه جوړیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي عمومي کمانډان له نومولو سره دا څلور اخیزه خبري څه ارتباط لري؟ دا پښتنه احمد شیبر د پوځي چارو لکتونکي جنرال هیګول سیمان خیل څخه د مرکه په پیل کې کړي ده. جنرال سیمان خیل په جواب کې وویل
ما په نظر دا چې دا نوې کمانډان چې په دې عام د شرایطو کې ته یې کړی دا چې په منطقه د افغانستان کې بلد ده، په خو هم وظیفه د ته اجرا کړی دا او یو دا چې زه په پیغام یو قوي جنرال هم ده، نو زه دا څه فکر کوم چې د هغه څوک چې د سوله خبرې نه مني یو د زپلو لپاره انداز یو قوي قاتل جنرال ته ضرورت چې هغه وظیفه هغه لمنځلی شي او تجزیه یې خبر تا آیا کی سولی تا آماده کی آیا دادا چی بالکل ماوا او نابودی کی دب امدی دی پارا ما پر نظر چی دب تین شوی.
جنرال صاحب سلیمان خیل، که هم د جنرال جان مک نیکولسن تایید د سنات د اعتماد رای ته ضرورت لري چې د افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان شي، اما
داسې ښکاري چې شای سنا هم دای تایید کړي، خو په داس وخت کې چې له افغانستان اکثر بهرني ځواکونه وتلي دي، د افغان ځواکونو د تربیې په برخه کې به د څومره موثره جنرال وي؟
د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور په مابین کې د تجزیې لپاره، د تکمیل لپاره د خپله پروژه لري، خپل پلان لري، مطابق دغه پلان دوی کار کوي.
ستاسو په فکر، یعنی که چیرته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمانده بدلی شي، را بدلی شي، د دوی په پلان کې ورسره تغییر نه راځي؟ ځینې خو په دې باور دي چې هغه څه جنرال چې په افغانستان کې اوږده تجربه ده کار لري، ممکن د دلارا تک سره ځینې تغیرات را منځته شي.
دوی خپل اتاک لپاره، خپل ځای کې چې کوم ځای ته ځي، دوی خپل پخوانی قدیمي ستراتیژي لري. دوی مطابق دغه ستراتیژي پلان جوړوي، پلان یې بغې ستراتیژي په خاطر دوی خپل پلان عملي کوي. نو دغه ستراتیژي کې دغه موجود دي چې دغه موږ تاسو وینو چې موږ اوس هم دا تقاضا لري، دا نظریه نظر ورکوي چې په افغانستان کې جنگ طولانی ده، جنگ طولانی کېږي، او موږ د دې ځپلو دپاره باید په افغانستان کې تر یو د څو لسیزې باید موږ په افغانستان کې پاتې شو. دوی پروګرام دغسې ده.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي کمانډان د ټاکل کېدو په اړه مو د پوځي چارو له یو کتونکي جنرال سلیمان خیل مرکه اوریدل. او سم د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه سپورت نړۍ او کورکلۍ نشر ته چمتو دي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د تکواندو دوه ملي لوبغاړي روحلانیک پاو محمود حیدری د اولمپیکي سیالیو د جواز ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په خاطر د اولمپیک د ملي کمیټې د تکواندو فدراسیون لخوا کاندید شوی، خو د امکاناتو له نشټوالي شکایت موجود ده. په پای کې هم یو مرکه درته لرو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له نوي رئیس ښاغلي همایون خیری سره مو کړې ده. تر پای سره پاتې شئ. راپوشو راپورته د افغانستان د تکواندو فدراسیون چې له اولمپیکي لوبو دوه میډالونه لري د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته ویل چې سکه افغانستان ته د تکواندو په برخه کې ډیر مهم کال دی، ځکه چې تکواندو یوازینی لوبه ده چې کولای شي میډال وګټي، خو بیا هم دولت کومه ځانګړې برنامه نه ده جوړه کړې. د تکواندو لوبغاړي بیا وایي چې له ټولو ستونزو سره سره لوبه ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د تکواندو ملي لوبغاړي او روزونکي د اولمپیکي لوبو د سهمې د ګټلو لپاره چمتووالی لري، خو د امکاناتو له نشتوالي او د دولت له بې توجهۍ شکایت کوي. د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل د 2014 میلادي کال د اولمپیکي لوبو د اتلولۍ د ګټلو لپاره خاصو مرستو او امکاناتو ته اړتیا ده، خو له بده مرغه دولت تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی. د ښاغلي ترکی په خبره د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو لپاره په کار ده چې لوبغاړو ته امکانات برابر شي، څو وکولی شي په شاوخوا درې میاشتو کې د اولمپیک لوبو جواز ترلاسه کړي.
پوری دغه درې میاشتې پاتې دي کاسته سمیته، او دولت هیڅ کوم برنامه نه لري لوبغاړو او مربیانو لپاره. متاسفانه چې دغه مشکل هغه یو روحي او رواني مشکل ده چې مربیان او ټول ورزشکاران دینه متضرر کیږي. امیدوار یم چې هغه تجربه چې مونږ لرو او مونږه شاګردان لري، مونږه هغه تکړه ورزشکاران لري، بیا یو ځل بیا وکولی شو چې خپل وطن لپاره سامیه د اولمپیک واخلو.
خالي ترکه وایي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم لوبغاړو له څو میاشتو راهیسې تمرینونه پیل کړي، او که حکومت هم خپل مکلفیت ادا کړي لوبغاړي به په ډاډه زړه لوبه ته ورشي. د تکواندو لوبغاړي او روزونکي په داسې حال کې د اولمپیک له بې توجهۍ شکایت کوي چې یوازې درې میاشتې د اولمپیکي لوبو د سهمې د ګټلو ته پاتې دي. د تکواندو ملي ټیم لوبغاړی روحلانی پاوي چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغانستان ته هڅه کوي چې وکولی شي د اولمپیکي لوبو لپاره جواز خپل کړي. موږ تل خپل هڅه کړې ده، بیا هم هڅه کوو چې وکولی شو د اولمپیکي سیالیو جواز ترلاسه کړو. د اولمپیکي سیالیو ته چې څوک زی باید سل په سلو کې چمتووالی ولري، او زه هم چمتو یم سو وکولی شم یو ځل بیا د اولمپیک سیالیو ته ولاړ شم.
نیک پاوی د اولمپیکي لوبو د جواز اخیستلو تر سیالیو مخکې دلته په کابل او بهر کې تمرینونه کوي او په دې لړ کې به ځینو سیالیو کې هم برخه واخلي. روح الله نیکپا د 2008 او 2012 کلونو اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان لپاره د برونزو دوه میډالونه وګټل، خو بیا وروسته له اولمپیک کمیټې ګیلمن شو او یو څه وخت یې بهر تیر کړل، خو اوس بیا راغلی چې وکولی شي د 2018 کال اولمپیکي لوبو ته لار پیدا کړي. اخوا د تکواندو بل ملي لوبغاړی محمود حیدري وایي چې دی هم د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالیو ته کاندید شوی دی او خپل سخت تمرینونه کوي چې وکولی شي په اولمپیک لوبو کې ښه وځلیږي.
مسابقات اولمپیک
آسیا اولمپیک سیالۍ په فلیپین کې ترسره کیږي. د آسیا تکړه لوبغاړي بل موږ سره لوبي کوي. موږ دې لوبو ته نږدې درې میاشتې وخت لرو. له هغې مخکې به دوه درې بهرنۍ لوبې هم ولرو چې ښه چمتووالی ونیسو. کیدای شي د یو تمرینی کمپ لپاره جنوبي کوریا ته هم لاړ شو. د تکواندو لوبغاړي په داسې حال کې د اولمپیک لوبو د جواز د ګټلو لپاره چمتووالی ښیي چې په نړۍ کې ډېر کم لوبغاړي په مستقیم ډول اولمپیک لوبو د سهمیې د ترلاسه کولو سیالۍ وتا لار پیدا کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لپاره نوې مشر همایون خیری ټاکل شوی دی. لکه ښاغلی خیری سره مو د بدني روزنې د شته ستونزو په اړه باندې مرکه کړي چې پکې وابوري چې د بدني روزنې ریاست ستونزې څنګه حل کوي، ظرفیتونه څنګه لوړوي او په ورزشی دارو کې څنګه یواله راولي. په دې اړه الیاس صالح له خغلی خیری سره مرکه کړي.
خیری صاحب، د ورزش راټولول یا ځای کول یا انسجام کول ته تاسو څه پلانونه لرئ؟
لومړی ماته اجازه ورکړئ چې تاسو ته او د تاسو د رادیو د اوریدونکو ته خپل سلامونه او صمیمي احترامونه تقدیم کړم. د ورزش مشکلات ډېر زیات دي. تاسو ډېر خبر یاست چې د افغانستان ورزش د افغانستان د وضعیت نه رنګ اخلي، خصوصا چې موږ ټولنی جنگونه تیر کړی دی او د جنگونو تاثیرات په ورزش باندې هم حضور لري. او دا مشکلات چې شته اصلا اساسا اساسي نقطه د وظایف د تداخل په ارتباط دی. یعنی لایحه وظایف وجود نه لري، بعضن د اولمپیک وظایف ریاست تربیت بدنی اجرا کوي او بعضن د تربیت بدنی وظایف اولمپیک اجرا کوي. داسې یو مشکلات شته دی. باید موږ د هر څه نه مخکې د افغانستان ورزش معیاري جوړ کړو. د معیاري جوړولو لپاره لومړی مشکل زموږ د قانون دی چې باید قانون جوړ کړو. د قانون پاس شي، قانون چې خلاص شي، بیا دا مشکلات ان شاء الله چې وروسته حل کیږي. دا د تداخل د وظایف وروسته له دې چې موږ د فدراسیونونه انتخابات وکړو او فدراسیونونه خپل انتخابات چې خلاص کړ، دوی ته موږ اعتبار سند ورکړو، یا دوی انتخابات ترسره کوي او اولمپیک رسمي بنان دي خپل ځان ته. د اولمپیک وظایف علي د تربیت بدني وظایف جلا دي. تربیت بدني د دولت یو اړخ دی، اما تر اولمپیک یو غیر دولتي یو مؤسسه او یو نهاد دی.
خیلی سر تاسو معیار سازی باندې خبرې وکړي. د معیار سازی لپاره باید ظرفیتونه لوړ سي او تاسو پلانونه تاسو کارونه دي په دې کې چې ورزش او د ورزشکارانو ظرفیت لوړ سي.
دا مشکل ډېر لوی مشکل دی. تاسو پوهیږئ چې د ظرفیت مسله په تربیت بدني کې مالاسف ډېر لوی مشکل ایجاد کړی دی. موند تشکیل تحلیل که تقریبا نهایت یا سیستم تربیت بدنی پرسونل با کالوریا پاس شخصیتونه تشکیل شوه دی. مون مجبور یو چې دلته کورسونه ایجاد کو، دلته درسونه ایجاد کو او د خارجي مؤسساتونه همکاري وغواړو او دلته هم پوانتونونه شته دی. ان شاء الله دوی نه هم مرسته وغواړو. خپل د پرسونل د تربیت په اړه موږ کارونه ترسره کوو او همدارز د بهر نه د دوست هیوادو څخه ان شاء الله ترینرونه او مرکز به وغواړو. دا کار به وکړو. ان شاء الله بعضي پروګرامونه شته چې موږ نشو کولای چې اوس تاسو ته بیان وکړو. ان شاء الله په زړه تر دره د ټول ادرس په جنیم اچو.
تاسو ول چې د بهرني ټریننګونه او تاسو برابرۍ یو بل مشکل چې همیشه ریاست تربیت بدني کې موجود و، د مشکلات بودیجه او ټریننګ تر سره کول لپاره یا د مسابقات تر سره کول او یا د ورزشکارانو خارج ته تلل اغل ته شرا کول د ټول پیسې غواړي او ریاست تربیت بدني همیشه د بودیجې کمخ سره مخامخ دي. تاسو په دې حق لسی کوي بیا
دا پرابلم شته دی د بودیجې حقیقتا ترمن ورز ډیر کم وو. موږ جناب رئیس جمهور سره او د لومړی مرستیال د رئیس جمهور سره لیدنه وکړه. هغوی دواړه د قاطع حمایت موږ ته راوښایل. ان شاء الله چې پر زودی زړه تر زړه د بودیجې مسله حل کیږي. د ترنینګ پروګرامونه هم ان شاء الله آغاز کیږي. هم د اوس تیکواندو او کاراته تیمونه امارات متحده ته ځي. موږ د هغوی دپاره بعض ترتیبات نیسو. دا مشکلات شته دی اما حل کیږي. موږ دولت حمایت لرو او د دولت چارواکي خصوصا جمهور رئیس او لومړی مرستیال خپل مرسته اعلان کړ. مطمئن یو چې دا مشکلات حل کیږي.
درنو اوریدونکو پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولرې.
جوړون کې ترشتہ مرسل
قدر منو دوستانو استری مشي د تاسو په نظر ولې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت نه زړیږي؟
تو شکل لاندې هم د پیسې دي او نری نه چې دی به نری نه پکې رسیا داشتونه نمرې پکې لیکي.
د پیسو د حساباتنې لپاره چې کول پکار دي چې هم عام خلکو او هم هغو کسانو ته چې پیسې اخلي ستونزې جوړې نشي.
عمر چې ټاکل شوی کو توجه ورته وشي، رسېږي خپل ځان کو توجه ورته ونوشي، بله یو ورځ ورته هم ډیره ده.
نن امدا موضوع چې له ما فرشتي مرسل سره وسی. درنوردونکو پیسې د هر یواد ملي شتمنی وي، نو ځکه خو ار وګړي ته پکار دی چې په ساتنه کې پوره کوشش وکړي. کچېری پیسې مخکې له وخت نه زړې شي نو ځینې تر ټولو ډیر عام خلکو ته رسیږي. د افغانستان بانک مسول کسان وایي چې دوی دم غړي په بازارونو کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ لري چې خلکو سره لاس په لاس کیږي. ل دیار لاسو څلورتیم کال څخه را پدې خو هر هغه بانک نوټ چې زړېږي او د راکړې ورکړې نوي دوی اخلي او په بدل کې نوي بانک نوټونه خلکو ته ورکوي. دا چې څه ډول ورسته پرې غږیږو. لومړی د افغانستان بانک د رسنۍ مسول ایمال عاشور د افغاني بانک نوټونو په کیفیت او عمر غږیږي.
د افغانستان بانک نوټ دمګړی ایوا ډیره مشهور نړیواله کمپاینۍ ده په نوم د ډیلارو انګلستان کې دی. ولې فابریکې په نور ایوا دونکو دي دغه د خان چاپیږي چې انځر شاپ وخت د افغانستان پاسپورتونه او تا پیسې هم د کمپاینۍ یو وخت چاپولې. بانک نوټ عمر لري. زمونږ د بانک نوټ لپاره چې کم د 1500 نکته دي سلګون د 500 د شله د اولسره دا یو عمر لري. د کاغذ یو څه کیفیت له لحاظ نه متفاوت دی. 25 او زرګون بل عمر لري. او 7 ډول باندې د یو بانک نوټ عمر 4 کال ټاکل شوی دی. 4 کال بعد یو بانک نوټ فرسوده کیږي. خو زمونږ هواد یو څه متفاوت دی د هر لحاظ نه. دلته نه مسائل دي ټول نظر بانک نوټ زړیږي ولا کیفیت د کاغذ له لحاظ نه غ کیفیت لري بد کیفیت نه. هغه عمر چې ټاکل شوی کو توجه ورسه وشي رسېږي خپل ځان کو توجه ورسه ونوشي بله یو ورځ ورته هم ډیره ده.
دا چې ولی افغانی بانک نوټونه مخکې له وخت نه داسې زړیږي چې په عامه خبر نه چل شي. د کابل له اوسیدونکو ستاره یوسف زینه یاورو
ولای شمالي د لیدې د خزه زیاتره په موټ کې لیکتي هم ساتي د دې درس عادت شوی نو تو شکل لاندې هم د پیسې دي او نری نه چې دی به نری نه پکې رسیا داشتونه نمرې پکې لیکي. نه یوازې نه خزه په دې کې ملامت نه دي، زموږونه هم په دې کې ملامت دي. نن چې ورک کې د کورونا د چې په خاطر دغه د 2 روپو پیدا کول د پاره چې خپل اولاد د پاره خپل فامیل د پاره یو شی پیدا کو د دې چې په مقابل کې پیدا دنده د پیسو مقابل کې مونږ پیدا کوو. نو اوس په دې بازارو کې خدای شینای مال نه خدي زه دغه بکسه کنه د وړي وړي بکسه کنه پیدا کی په دغه کې چې وسات د پیسې ام خرابې نه او نه زړی کی او وس خدغه د بازار ته لاشي د شکیدل پیسې درګې اڅو کې نه نیسی او نن زه خپل ماشوم د چې دغه نه چې شکیدل چې وای کوم وای مو د پیسې نه چلیږي چې د وکاندار ته ورک مغه پیسې ماسک نه اخلي د سپتا ورومم یا د کتاب چې په منځ کې دمه او یا بکسه کې دمه
د ورده ګوشنکی رحیم زای هم وای چې اول د دوی په خپل کور کې مېرمنې د افغانیو خصاتنه نکوي
زما خپل تجربه چې وشي خې هغه دره چې ډیر به پروايي متاسفانه د کورنۍ او د خځو د خونې د هغه سره کیږي کورنۍ خځه زه خپل کورنۍ کې شاید هم دي چې مثلا پیسې واخلي یا تاو تاو کې یا په مناسب ځای کې نه دي یا خشتې شي ته نه یغشتي دا یو ستونزه ده او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دا یو بد رواج دی بازار کې شکې دلی ټوټې او پرچې په نوټونه افغاني زیات لیدل کیږي او اسکوټ کیږي تر ډیره هره پورې یو ستونزه رامنځته کړی ده
خوځین نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروايي کوي د خبره د ورداګو اوسینکې فضل محمد او د ننګرهار اوسینکې مړوند کوي
موږ خلکو کې چې بې پروايي کوي هغه نارینه پیسو سره مشه بې پروايي ډېر پر جوړ کې تختک لري بس مزه وچوي او د پیسو سره ډېر پروا نه ساتي اما خزینه چې بیا هغه برعکس دي دي خزینه پیسې خوخیږي او ډېر کلا کې ساتي او نغړی چې زری بازار ترځه کړي او پاسو نه څوک لري نه خسته لري او پاک یې خېم ساتي تاسو وګورئ د خزو سره یو رقم د سکول نه بیا په وګ بل د سکول په کې پیسې وي اما د موږ نارینه چې دی هغه په جوړ کې راځي تختک لري مشه او باسه ته وای د لوټونه دی اوس کده کاغذ دي ماته راکوي ډیر دا شی وی چې بالکل پیسو کیفیت به خراب وي
کابل کې زیات خلک د پتلونو نه اوني نو دا پتلون جیب کې څیر ته پیسې نه نه بس بیا سختې راوځي وره نو ډیر استهلاکی کیم جیب کې دا سينور کاغذونه او شانې مې خیر دائم بندل کړي دا سې کولول کړي په جیب کې شي سم ور سره احتیاط نه کین دا سبب دی اته کې دومره دي چې هغه خپل اصلي شکل به خیا اوختي د ډیرو پلسترونو نو د ډیرو نمرو لیکلو دي شه
د ننګرهار اوسنکي ولسوال هم نه وازې میرمنې بلکې ځینې نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروا غني نو موري وای په بهر ملکونو کې خلک خپل نوټونو سره ډیر پام کوي خو له بده مرغه ډیره افغانان د خبري خیال نساتي
الته ما کتلې دي الته په عموم نام خلکو سره واړه واړه بکسونه اول خو هغه د ضرورت وړ پیسې راخلي چې امغه څومره ورته ضرورت یې امغه پیسې د بانک نه راخلي او د هغه لپاره دوه سره خاص بکس چې په هغه بکس کې پیسې قاتم نه خوري خو متاسفانه په افغانستان کې د سینه د اول د زه پیسې راخلم په خپل جیب کې چې ما قاتوم یا تل فروش دی هغه ټول پیسې غوړي انداز پیراکې چې دا سمبوسي په خیاو په غوړی باندې غوړي کړي نن به امام ته چې ورشي هغه پیسې ټول په وړو کې پرتی 13 ورځې د کیسو کوم جلال آباد نه راتلم مخ په کابل باندې نو په لار کې زرګون ورکه چې زرګون ورکه چې پرته هغه 500 را کې او 300 او 500 نو چې کله دلته رالم چې دلته یو سپینګری امام ته ورکه په ورپک کې ناشته نو چې ورمه کې هغه ورته خپل نه کې واشه چې وی کته ما ته ضرورت ته غدي پینسویز یو سنډي یو نمبر دی او دا بل سنډي بل نمبر دی دا کوم پیسو دې نه پاملر نه لته
بیرته راګرځو د افغانستان بانک د رسنیو مسؤل مل هشورته لا غنه مو پختلې چې دوی کوم بانک نوټونه اخلي او په ځای بیا نوې پیسې ورکوي
من فقط هغه نوټ اخلو چې نمبر یې باید اتمان یا قسم وي تاسو چې کاغذ وګورئ یا ځل بل کوڅو کې وکاروي دا د منځسي لکه جامو انځل په وخت کې لکه رنگ بدل شوی دی ول اساسي مسله باید نمبر یا قسم وي من هغه بانک نوټ اخلو نور سره شوی یو ځای څنګه داس پرې شي چې نور ستونزه خلکوي په جامو کې چان تصادف نه دغه شوی ککړ شوی په رنگ باندې داس بانک نوټونه موږ اخلو دا چې وس کوي یو افغانی یو کزر افغانی فرق نکیم ده وستو چه غواری بانکی نظام ده یو بانکی سکتور ده بانکی نظام ده خدمات سخ استفاده و که باید بانکی نظام ده نور خدمات نم استفاده که اگه باید یو اکانت یو زیکی و لری یو سیستم ده بانکی نباید استفاده و که چکل رازی پیسی التحجوی که ورش خپل غزالی پیسی بکی ورکی ای څوک ته نه چې ته دامن ته مګر شرط دا چې نمبر یو قسم وي جالي پیسې موږ نه اورو چې دا چې نمبر متفاوت هغه نه اخلو دا باید یو فرهنګ د بانکداري رامسته کړي چې انفرادي توګه په مليونه انسانان دي دا باید کتاب ته ورسیږي شفافیت مسایل په دې کې مطرح دي کم درک نه راغلي
ایمال هاشور لټول خلکو نه غوړي چې د پیسو په ساتلو کې بے پروايي ونه کړي ځکه توانې له حکومت سره او خلکو ته هم رسیږي
اول خدا چې هر هواد چالتہ استوګن لري خلق ژوند کوي زن خپل نخونه خانه لري د خپل هویت لپاره بیرغ د ملي سرود د انداز بانک نوٹ یا ملی پیسې هم د یو هیواد کارندوی دی او فرهنګ او کلتور کوي. که تاسو یو هیواد ته مراجعه وکړئ ګورئ چې بانکنوټونه نه وي دي، تاسو پوهیږئ چې فرهنګ ډېر اوچت دی، خلک خپل هغه ملي هویتونو ته درناوی لري. نو زموږ توقع د مرکزي بانک په توګه له ګرانو هیوادوالو څخه هم دا ده چې بانکنوټ ته د یو ملي هویت د یو سمبول په توګه وګورئ، او تر څو چې کولی شي لکه چې بیرغ ته احترام کوي، سرود ته احترام کوي، همدغسې بانکنوټ ته هم یو خاص احترام ولري. موږ وینو چې زموږ یو شمېر هیوادوال ښې نه ساتي. اکثره تاسو به هم لیدلي وي چې په بانکنوټ باندې سنجا اقوال شوی، په بانکنوټ باندې یاداشتونه نیول شوي دي، په بانکنوټ نه حتی ځینې وخت کې کلوله کېږي، ځینې خاص شیانو لپاره په غوړ لاس په لون لاس اخیستلی کېږي. همدغه سره شهزاده ته زه لاړم ګورم چې افغاني بانکنوټ په ځمکه پدغه دي. د بانکنوټ یو دوه درې ستر دښمنان لري، یو یې نام دی، یو یې تیز لمر دی، یو ګرد دی. نو کله چې تاسو یو بانکنوټ په ځمکه کېږدئ، درې دښمنه په هغې حمله کوي او زر د منځه وړي. نو ښایي چې زموږ هیوادوال دې مسئلې ته توجه وکړي تر څو چې هغه پیسې چې مرکزي بانک په بیا چاپ لګوي هغه وکړی شي، سپما شي، یو بل برخه ته وکارول شي، یو بل ځای کې، یو مکتب کې، یو روغتون کې، یو د دولت هغه عمومي پانګه ډېره شي، هغه پشتوانه یې د اقتصادي پیاوړي شي. دا زموږ هیوادوال کولی شي په دې کې نقش لوبوي. موږ هیله کوو چې هیوادوال د بانکي نظام نه استفاده وکړي، ځکه دمګړی موږ په بانکي مختلف کارتونه لرو، ای ټی ایم ماشین لرو، پی او ایس سیستم لرو، ډیبیټ کارتونه لرو، کریډیټ کارتونه لرو. دا ټول هغه مسائل چې وادوال کولی شي د دې لارې نه د نقدینه پیسو کچا کمه کی. کله د نقدینه پیسو کچا کمه شو، په خپله د بانکنوټ کومه ورسره هم زیاتیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.